سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د اوقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنې اسموینه کې د نمړي مقام ګټونکو اعلان کړی دی. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 395.16 نمبر په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور اسموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو د ورپورته زده کوونکو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پانتونې زده کړو هم راګرځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندلی دی. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو په تراتلل بلل شوي انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه د غوښتنه هم کړې ده چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوې و ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری د نوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راپاسي. د دې کار انګیزه تروسه معلومه نه ده. په عین حال کې د پاکستان جینیو شبکې نن راپور کړی و چې د دې ویډیو له خبرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر دخیل کسان په دې قضیه کې نیول شوي دي. دا کیف خاروال وایي داسې مهال چې د امریکا د ولسمشر انتخابات را روان دي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له یو سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویټالی کلوچکو له ایټالوي ورسپانې کوریلا دلا سره سره په مرکه کې پوښتنه کړې. اوس باید معلومه شي چې اوکراین به له نورو مړینو او جړیو سره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ارضي تمامیت په مسله کې سازش کوي. ښاغلي کلوچکو زیاته کړی چې زلنسکي چې هر ګام پورته کړي په هر صورت کې په خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی کړي. د کلیچکو په وینا د احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. کلیچکو په دې مرکه کې د یادونه هم کړي چې په دې اړه پریکړه له مشورت پرته نشي کېدلی. دا نړۍ د رومن کاتولیکي سویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په روانو جګړو کې د اوربند سبب شي. پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپل اونیز وینا کې د بیلابیلو سپورتونو له لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوون کې او مثالونه شي. هغه زیاته کړه د هیله من دی چې اولمپیک به له لرغوني دود سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي. پاپ د اوکراین، غزې، میانمار او نورو جګړو یادونه وکړه او وویل راځئ د خبره هېره نه کړو چې جګړه د ماتې په معنا نه ده. ټاکل شوی چې د اولمپیک سیالۍ د شاوخوا 5,500 لوبغاړو او د څه باندې 16 هیوادونو د حکومتونو او دولتونو د مشرانو په حضور کې روانه جمعه د جولای 16 د سیند پر غاړه د پرتمینو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. او روسیه د چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږدول. سیول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پینګوانګ پر ضد تبلیغاتي خبرونه زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پوسټر درستیز په بیان کې وویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونه له سرحد څخه تر وختو وروسته د پلازمېنې سیول په شمالي برخه کې ښکاره شول. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا په اوسم له شمالي کوریا سره د 240 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د لوډ سپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره ځواب وویلو. د سړې جګړې په څیر روانې د جګړې داسې مهال زور اخیستی چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي او جنوبي ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترنګلې دي. په دې ترڅ کې دواړه د یو بل پر ضد د سختو اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړه واقعو خبرداری هم ورکوي. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شي. نن په ټول افغانستان کې د کانکور پایلې اعلان شوې وي. اتل چې د پکتیا اوسیدونکو دی او د کابل د حبیبي لیسې نه فارغ دی د کانکور عمومي اول نمره اعلان شوې. هغه خپل احساسات ازادي راډیو ته داسې بیان کړل.
ولومره څه کله نه نه ده د سمې زړه کې چې خطر تیښته سه دا زېما
نورستان ته ورزو چې د نمرې لپاره په کې انټرنیټي او د ټلیفون خدمات فعال شوي. خدا چې کوم ولسوالۍ ده
پولونی زل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابرات وزارت لخوا د فام بیسیم ټی ډی اف انټن نصب.
خدا چې د غنټن به کوم خدمات او کوم ډول سہولتونه خلکو ته وړاندې کوي وروسته به درته جزئیات درکړو. همدارنګه د افغانستان مسایلو سربیره کې وخت پات شو نړۍ ته به هم سر وخت کارکو نور مطالبه مشتملتیا مغاړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د 1403 مریض کال د کنکور د عمومي اسموینه پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د اسموینه د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سکه کال د کنکور په اسموینه کې شاوخوا یو لک زده کوونکو برخه اخیستې و خو خزینه زده کوونکو ته به هم په دې اسموینه کې د ګډون حق نه ورکړل شوی. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کيده دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبيبي لیسې فارغ او د 395.8 یو نمره پلرلو د کابل ته په هنسي ته بریالي شوې دی. اتل خان ازادي رادیو ته وویل د خپل دغه بریالي عمل خوخته خود طالبانو له حکومت غواړي چې دنجونو په وړاندې هم د سکرو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناسونو درې نمره اعلان دو نمبر سے اعلان سے نو دا ول نمبر سے کلا نی نده دسه می زړه کې لسی خطر تیښت سے دا زیمه بیا سے کلا نو اعلان یې کنو ډیر دی ایجانی او دی خوشاله حالت کې و.
د 1403 نمبر اسکل د کانکور ازموینې دوهم نمبره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 305.1 نمبر تر لاسه کړی او دریم نمبره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 305.25 نمبر تر لاسه کړی دی. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 3000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شوي شمیر له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 1040 په 1400 کال کې 1080 او په 1909 لمریز کال کې 200 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې خزینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي ازادي راډیو ته وویل
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، اگر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر
نه. نن که خواندی او پوهنتونون اخلاص ول، موږ به هم خپل فایلو ته پتام وو چې چیر ته بریالی سویو، زموږ راتلونکی څنګه کیږي. نن به ټولو انجونو ته یوه داسې ورځ وچې برخلیک وټاکل سي او خپلو هیلو ته ورسیږي. خو وای نه سو کولای ته تیر دوو کلونو په څیر تکړه وکړي یا د کانکور ازموینه ورکړي.
باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کیدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بې اصلي واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د استرالیا حکومت هغه افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیز واکونو لوري ستونزو سره مخ شوی او په د هیواد کې په غیر قانوني ډول وژل شوی او یا زورول شوی دی د تاوان پر وخت ورکړي خبر کوي. استرالیا ای بی سی نیوز ورسپانه د شنبه په ورځ راپور کړ چې د استرالیا د دفاع وزارت کورنیو ته د تاوان د ورکړي پلان چمتو کړی دی. په همدې حال کې شمیره پوزی کارپوهانه هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی قربانیانو ته د تاوان پر ورکړي ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شوی یا شکنجه شوی افغان کورنۍ غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبه په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپانې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی و چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلې دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ویت مکبراید په نامه د استرالیز وکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګونه خلکو په وژنه او زورونه کې د استرالیز وکونو خپلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیز وکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نشو. خود بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې شپږویشت کلن زوی شمس 15 کاله وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړې توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 40 ساعتونو وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرنی ځواکونه ویلیدلي وو چې ګواکې دوی طالبان ویلي کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه وکوسمی. هغوی پرې ډزې وکړې، دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورنۍ ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغې یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چا زموږ پوښتنه ونه کړه. خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله وو. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرستې وسي.
د پوځي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنیو ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید و پیژندل شي، سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنیو بازمندګانو یا دغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي تر څو پورې هغوی د خپل ژوندانه لپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقل خپل ژوند مخته وسی.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې چې له ډلې یو څلوي خغه په همدې موده کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې بریتانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړې چې د بریتانیې ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې هغه کسان چې استرالیز وکولو زورولې وژلې د استرالیا حکومت تاوان ورکوي. بل پلاو پاتیر وری کې د طالبانو له لوري لیکټر لګې د څلورو سیاسي او رسنیو د کارکونکو د نیولې اېدا شوې ده. د دغونی ولشو کسانو زینو خپلوانو او دوستانو ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې دوی د ژره تر ژره آزاد کړي. بل خو د رسنیو زینو ملاتړ بنسټونو هم د دغو رسنیزو فعالانو نیول غندلې او د بیان ازادي چپ کولې بللې دي. تفصیل فیروز عزیز نورو.
د طالبانو پر حکومت ادعا وکړي چې لتیری نګدی وی ونې راهي سي الکتر لګا درسنیو دوه کارکونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادعا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر 24 ساعتونو بندي کړل شوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینا زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور پاړه هیڅ معلومات نه دي شریک سوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنی سوال دی چې د طالبانو حکومت له لوري د نیول کېدو راپورونه خبره سوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 21مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت له لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې دي د افغان خبریال لانو آزادولو لپاره غک پورته کړی. د دغه سازمان مسول حمید عبیدی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
کڅام طالبان دا کوي چې دوی بیان آزادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کیږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او زورول د بیان د آزادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبرې اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کیږي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خوونه توانیده. خو د ښاغلي بشر دوست له واتس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسی او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو خبر ونه توانیدو، خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نسي تاییدولی. هڅه مو وکړه د دغو ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو وایاندي خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو وفاله مولوده توغنا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در پول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومی افری دجمن ندی او من پری باور و نکرو بل باید در نریوالی طولانی پام را وارو چه دوی دی هم در طالبان و پر خیلی خبری باور نکویم.
تر دی وران دی طالبان در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان د دوی د دند و لعمله نه بلکی پر نورو تورونو بندیان سویدی.
azadiradio.com
د نورستان په منډول لسوالۍ کې د نوري ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې دي. دغه اسانتیاوې د افغان بي سیم ټلیفوني شبکې لخوا خلکو ته برابرې شوې. ځای اوسیدونکي وایي په خوا به یې خپل خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم یا حادثې څخه د خبرولو لپاره په ساتونو مزل کولو سودا سي ځای ته ورسي کې چې هلته ټلیفون کار کوي. تفصیل لسمي په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوي خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل
په لړنوي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابرات وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ یا نتراتیا پیسې د ولست خدمات پیش
ځای اوسیدونکو په خوا به خپل خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادي څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به خطل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزې حل کړي، خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک لکلونو راځي او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول، بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل، دې سره د خلکو لومړنۍ مشکلات رفع شوي دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډېر خلک پکې ژوند کوي او د تلیفون په یوه ستنه یې ستونزې نه حل کیږي، نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي، نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کې او ولګوي، ترڅو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بے برخ پاتی دی حل تب اہم زانو نو رسبی او سہولتوں با خلکو تا برابر کړي.
را پرونا مرکی او اوریدونکو،
یو شمیر کورنۍ په ډیجیټلی گیمونو یا لوبو کې د خپل ماشومان او ځوانانو د زیاتې بوختیا له امله اندېښمنې دي. دوی وایي ډیجیټلی لوبو او گیمونو د ماشومانو اوږدمهاله کارونه د دې لامل شوي دي چې د دوی په ټولنیز چلند کې بدلون راشي او عام ځینې په ذهني او رواني ناروغیو هم اخته شي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کورنۍ په ډیجیټلی لوبو یا گیمونو کې د اولادونو له حدې زیاتې بوختیا له امله منفي اغېزو اندېښمنې کړي دي. دوی وایي اولادونه یې ډیری ساعتونه د شپې او ورځې په ګرځند تلیفونونو یا کمپیوټرونو کې په ډیجیټلی لوبو بوخت وي چې په خبره یې د کړنو د دوی پر فزیکي او رواني چلند منفي اغېزې کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي حامد وویل
ماشومان چې ډېر گیمونه وایي لکه 15 ساعته، 16 ساعته، 18 ساعته، 19 ساعته، تر 12 ساعته افسرده کوي، لکه یو ځای ګوشه نشین کېږي، یو ځای کې کښېني، بس بل چا سره اړیکې نه نیسي، بس هماغه خپل په یو وضعیت کړه. بل چې ده د دې روابط خرابېږي، مور سره جنجال کوي، پلار سره جنجال کوي، دوی چې ده هماغه خپل خوراک سم په توګه نه کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي میرمن سادات وایي زوی په ورځ کې له 15 ساعتونو ډیر هم په ډیجیټلي لوبو بوخت وي او ان ترې غوښتنه کوي چې د شپې هم تر ناوخته د دغو لوبو دوام ته پرېږدي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ډیجیټلي لوبو کول یې د لسکلن زوی پر چلند زښت زیات منفي اغېز کړی دی.
کوم وخت څخه چې دا گیم او بازی ډیره سوا، نه یوازې زموږ څخه لرې ناست وو، بلکې خپل روزمره دندو ته هم پاملرنه نه کوي. د مثال په توګه مخکې به موږ تا ته نه ویل چې پورته سه، ځان دې تیار کړه مکتب لپاره دی، یا هم کورنۍ دنده دې سرته ورسوه. خو له بده مرغه چې څومره موږ ورته وایو او کوشش ورسره کوو، دی هغومره کم خپل درس او روزانه دندو ته پاملرنه کوي. کله چې موږ ناست یو او خبرې کوو، یا هم ټول فامیلي سره یو ځای ټي وي یا هغه تلویزیون ګورو، دا هلک پورته کیږي بل کوټې ته ځي او خپل موبایل لاس کې نیولې او گیم کولو باندې
د تخار ولایت اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور شکیبا هم وایي چې ټول ماشومان پر همدې ډیجیټلی لوبو روږدي سوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان لرم، د څلورو واړو یې تر شپې غیر له گیم کولو بل کار نشته. مشر زوی خو مې بیخي لیونی شوی په دې گیمو، ډېر ماشومان هم نه دي، 15 کلن هلک دی.
له دې سره ارواپو وحید نورزاد په دې باور دی چې اوږدمهالی ډیجیټلي لوبې د روحي او رواني زیانونو تر څنګ د انسانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو او ځوانانو پر جسمي حال هم منفي اغېز کوي.
اولین نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه.
لومړی ټکی دا دی چې د سترګو ستونزې جوړوي. بل د دې لپاره چې دوی فزیکی فعالیت نه لري، خایي دا کس 100 ساعتونه پر لوبو بوخت وي، نو د فزیکی حرکت نشتون د وزن د زیاتوالي، د هډوکو د کمزوري، د وینې د جریان ستونزې او نور مسایل ورپېښولی شي.
بلخوا د ماشومانو د حقونو فعال عبدالظاهر ارشاد وایي له ډیجیټلي لوبو یا گیمونو د ماشومانو د خلاصون یوه حل لاره د دوی د والدینو له لوري ورته د ګټور ورځني پلان جوړول دي.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده
د ماشومانو ډیر گیم کول او ټلیفون ته ډیر قتل لبد مرغه ماشومانو ته ډیر روحي او رواني ستونزې جوړوي. ډیره مهمه ده چې کورنۍ د جر تر جره لاس په کار شو د خپل ماشومانو لپاره ګټور پلانونه جوړ کړي او دوی له گیمونو څخه راوګرځوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ ټینګار کوي چې ډیجیټلی لوبو ته د ماشومانو د روغدوالي کنټرول ورته دومره سخت دی چې په خبره یې ان کېدای سي د دوی د روغتیا ترڅنګ راتلونکي پلانونو په اړه هم اغیز ولري. کلاش آف کلان او پبجی او ځینې نورې هغه ډیجیټلی لوبې دي چې ډېر کله په آنلاین او ډله ییزه توګه ترسره کیږي چې په افغانستان کې ډیری ماشومان ځوانان پرې بوخت کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو او د دوی له لوري د محدودیتونو له وضع کولو وروسته د نجونو او هلکانو لیوالتیا پبجی گیم ته ډیره سوې ده. سره له دې چې د ډول ډلۍ زلوبو کې د ګډې مبارزې لپاره احساس رامنځته کیږي، خود روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دا ډول لوبې د روغتي کېدو لامل ګرځي او د ځوانانو د تعلیم او کار پر وړاندې خنډ جوړیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت له سرپرست سره د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر لیدنه او د انځورونو خبرېدل د بشري حقوقو د یو شمیر فعالانو د تیر جمهوریت د چارواکو له سختونی وکسره مخامخ شوی دی. دوی د غلیدنه او طالب چارواکو سره د انځورونو خبرول افغانانو ته توهین، د ملګرو ملتونو له اصولو سرغړونه او د طالبانو په ګټه تبلیغات بللي. تفصیل سنکه کرناورو.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس تدروس ادانوم د لیدنې د عکسونو خبرې دوروسته د رنګ شوی جمهوریت نظام زینو چارواکو او د ښځو د حقوقو فعالانو خبرګون خوده او دا کتنه یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د یکشنبه په ورځ د جولای په 20مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی او تر تحریم لاندې دي، او دوی ته د تبلیغاتو لپاره په ویار عکس اخیستل هغو میلیونونو افغانانو ته سپکاوی دی چې د دوی د استبدادي واکمنۍ او جنسیتي اپارتایډ تر لاندې رانسوړي. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې داسې یو کس سره لیدنه چې د طالبانو د هغه مشر لخوا ټاکل شوی، کوم چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې 50 فرمانونه صادر کړي، په ښکاره ډول د دې سازمان اخلاقي نقص او اخلاقي زوال ښیي. په مخکېني جمهوري حکومت کې د قانون او پټرولیم مزیر او د ښځو د حقونو فعالې نرګس نهان هم پر دې لیدنې نیوکه کړې او په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د بشري مرستو اصول اړمنو ته رسیدنه ده، نه ځپونکو ته تبلیغ. د ښځو د حقونو یوې فعالې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال گذشته
لبد مرغه په تیر یو کال کې هغه څه چې د سازمانونو د طالبانو د ملاتړ لپاره سرته رسولي، نه یوازې دا چې د بشري حقونو ارزښت او د افغانانو غوښتنې تر پښو لاندې کړي، بلکې په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او مذهبي لږکیو ظلم هم له پامه غورځولای دی. دا چلن ورو ورو د افغانستان خلکو په تیره ښځو په منځ کې د هغوی اعتبار کموي.
در میان مردم افغانستان و ما زنانی که در داخل افغانستان هستیم به شدت اعتبار اینا رو با گذشته هر روز کمتر می سازد.
نخست وزیر قانون یوې بلې فعال نسرین حمیدی ازادي رادیو ته وویل:
کین موضوع مایه تاثیر عمیق
تاسو موږ د خزو او د بشر د حقونو د فعالینو لپاره د خوښینې زیاتې. افغانان په ځانګړې توګه میرمنې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه ناهیلې کړي.
خود روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او مشر تدروس ادانوم د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له سرپرست نور جلال جلالی سره یې د روغتیا خدمتونو د وضعیت او د پولیو د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د ښځو د زده کړو او کار او د افغانستان د اقتصاد او ټولنې په وده کې د اهمیت په اړه هم خبرې کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې دغه سازمان به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د روغتیا اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې اروپا ته د طالبانو د خوړو درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر او هلته د روغتیا نړیوال سازمان په کوربتوب په یوې ناسته کې ګډون غبرګونونه راپارولي وو. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان د دوه دریمې غونډې ته د طالبانو د بلنې او له دې مهمې غونډې څخه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې د استازو د لیرې کولو له امله له نیوکو سره مخ شوی و. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی روز اوتنبایوه هغه مهال ویلي و چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور د هغوی د په رسمیت پیژندلو یا له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقص په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دوی منیمه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ